آقا رادیو آشنا
رادیو
آشنا
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، شافیه سرداریم. د خبرونی په پیل کې پام کړئ د خبرونو لنډیزته.
د هلمند په ګرشکولس والی کې لا هم جګړه روانه ده، خو افغان مقامات وایي چې وضعیت آرام دی. د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوری او د اعتماد نه د سرغړونې شک کړی. په پاکستان کې د نوي وزیر اعظم یا صدر اعظم کابینې وزیرانو نن لوړه وکړه.
ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی له افغان پانګوالو وغوښتل چې د انرژي په سکتور کې د پانګونه وکړي. او د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د جګړې وروستی حال زموږ خبریال عزیز الله پوپل راکوي. او د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي چې د جانیخیلو ولسوالۍ بیرته نیولې. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. افغان دفاعي مقامات وایي چې د هلمند په ګرشکول ولسوالۍ کې اوس امنیتي حالت د ډاډ وړ دی او د دولت مخالفو وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. خو د ولسوالۍ په مرکز د صرافي په مارکیټ کې لا هم افغان ځواکونه د یوه ځانمرګي برید کوونکي سره په جګړه بوخت دي. په هلمند کې د 215 میوند کلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
تېر ماښام مخالفینو په ټول توان او طاقت سره چې په هغه جمله کې څلور موټر بم هم د افغان امنیتي پر پوستو باندې اجرا کوي، خو متاسفانه چې تعداد زخمیان او شهیدان هم پکې رامنځته شوله. او په دې ترڅ کې تر اوسه پورې جګړه روانه وه په منطقه کې او دښمن ډېر سخت تلفات کوي. تاسې به شاید حال یاست جساد یې اوس هم پراته دي، یعنې په هر هوایي برید کې د دوی اضافه تر 30-40 نفره تلفات زیات دښمن ته اوسي.
نموړي زیاته کړي چې افغان او د کاتیه ماموریت تربتو کونن په ګرشکول سوالۍ کې 15 هوایي بریدونه هم کړي دي او د وسلوالو مخالفینو مهم ګروپونه په سربند او د ولسوالۍ په امنیتي کمربند سیمو کې تر هدف لاندې راوسېدي. موږ یو سات مخکې د خپل خبریال په کندهار کې خپل خبریال عزیز الله پوپل سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبرونو وروسته به دا غره پوښ تاسو ته په بشپړه توګه وړاندې کړو. افغان ځواکونه د پکتیا د جانیخیلو ولسوالۍ بیرته نیولې. افغان د افغانستان دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیري رسنیو ته په یو استولسي بیان کې ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونه د یو تروریزي برید په پایله کې د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته ننوتلي دي. جنرال وزیري ویل دي چې په دې هکله به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. موږ بل د خبرونو وروسته د خپل خبريال ابراهيم رحيمي سره هم په دې اړه معلومات واخلو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې نو امیدې سره مخامخ دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکل دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځانګړي امنیتي غونډه کې د غوسې له کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن د لیرې کولو نظریه مطرح کړې ده. نور تفصیل د شافی سردار څخه وو.
یو چارواکی چې د دې غونډې له جریان خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وایي ترامپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی همداراز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر دی د افغانستان د ماموریت څارنه وکړي. د نیویورک ټایمز رپورټ زیاتوي چې دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې وارخطایي نښه ده چې د سپین ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري، او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژي غور کوي. ورځپاڼې لیکي جمهور رئیس ټرمپ داسې یو پلان غواړي چې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د همیش لپاره راوایستل سي. په سپینې ماڼۍ کې تېره اونۍ د لوړپوړو پوځي چارواکو سره د ملاقات په مهال په عامه دا خبره وکړه چې زه غواړم په دې خبرې پوسم چې موږ ولې په افغانستان کې له تیرو اولسو کلونو راهیسې موجود یو. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د امریکا د سنا یو مخکښ غړي جان مکین پر ولسمشر ټرمپ نیوکه کړې ده چې تګلارې د نه برابرولو له کبله د افغانستان جګړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. سناتور مکین په یوه اعلامیې کې ویل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې د افغانستان او د سیمې په اړه پر یو داسې تګلارې او پالیسۍ موافقه وکړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. نوموړي خبرداری ورکړ دی که ښاغلی ټرمپ ژر تر ژره دا کار ونه کړي، هغه به په سنا کې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د دفاعي بودیجې په منصوبې کې د تعدیل غوښتنه وکړي. دغه امریکایي سناتور دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کلکه ننګه کړي او دغه کار او تجربه یې ستایلې ده. په پاکستان کې نوي صدر اعظم کابینې وزیرانو نن لوړه وکړه. د نوي صدر اعظم له راتګ سره تر ټولو لوی بدلون دا سوی دی چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ فدرالي حکومت په څلورو کلونو کې په لومړي ځل د بارنیو چارو وزیر وټاکي او دا څوکۍ د دفاع وزیر خواجه آصف ته وسپارله. تر درې وړاندې دا ذمواري د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سرته وړله. د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت خورۍ او د اعتماد نه سرغړونې شک کړی دی. پولیسو په یو سند کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپور سوی دی پر شاغل نتنیاهو شک کړی دی چې د فساد په دوو قضیو کې رشوت خوړلی او د اعتماد نه سرغړونه کړې ده. د اسرائیل پولیسو د څو میاشتو راپدې خوا د صدر اعظم نتنیاهو نه تحقیقات کوي. په هغه دا تور دی چې د هالیوډ د مشهورو ستورو او د دوو غټو سوداګرو نه یې توفیع اخیستې دي. په صدر اعظم نتنیاهو بل تور دا دی چې د اسرائیل د یوې مشهورې ورځپاڼې سره یې په پټه معامله کړې وه چې د هغه پاکله په مثبت خبرونه او رپورټونه خپروي. په خپله نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکا او روسیې اړیکې په ټول تاریخ کې خورا ټیټې او خطرناکې کچې ته رسېدلې دي. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو نه یو ورځ وروسته کرملن وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ له خبرو سره په بشپړ توګه موافق دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د ولسمشر انتخابات د 2013 کال په مارچ کې ترسره شي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته د ماجرینو د راتګ لپاره د پښتنو په جدول کې یوه نوې ماده د تل لپاره ورزیاته کړې ده. د پښتنو په دې جدول کې د هر هغه کس نه چې غواړي امریکا ته راسي باید چې خپل ټول پخواني پاسپورټونه د ځان سره ولري. په تیرو 15 کلونو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کې خپل حسابونه، د ایمیل ادرسونه او د ټلیفون شمارې هم باید چې ثبت کړي. دا خبرونه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په څلورو کلونو کې به افغانستان هر کال د منځنۍ آسیا څخه جنوبی آسیا ته د برېښنا د لېږد له درکه د دغه هیواد د ګمرکونو د عوایدو پر اندازه پیسې ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی په یوه غونډه کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې د انرژي په سکتور کې دي پانګونه وکړي. اوسمهال افغانستان د خپلې اړتیا او یا فیصد برېښنا له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور حال از مر د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په مسبخین پارک کې د کور او خار جوړولو وزارت او د کانو او صنایعو د نوي جوړې شوې خونې ترمنځ د همکارۍ قرارداد د لاسلیک غونډې ته په وینا کې ویل چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له کور دننه منابعو څخه پوره شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د کاسا زر د پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا د دوه هیوادو برېښنا د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته صادره شي، چې له مخې به افغانستان هر کال د برېښنا له لیک څخه د ګمرکي عوایدو په اندازه عواید ترلاسه کړي.
په دې باندې کار وکړو، نه په دې باندې چې څو زړو جنسونه څه اخلو. او هدف هم څه ده؟ پرمختګ هم ډېر ښه ده انشاءالله تعالی که موږ دا پلان باندې نب ډاکټر صاحب قیومي په اساسي توګه 15,000 مګاواته برق به له مرکزي آسیا نه جنوبي آسیا ته موږ له لارې انتقال سي. نو د برق مشکل هم په بنیادي توګه حل کېږي او له تاسو نه هم غوښتنه دا ده چې راسره سره پانګه واچوو. چې د برق ستونزه په بنیادی توګه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به د افغانستان ټولو کلي اردوګانو ته برېښنا برابره شي چې ورسره به په کال کې تر 300 میلیون ډالر پورې پیسې چې په دغو کلي اردوګانو کې د جنریټرونو له لارې د برېښنا په تولید په مصرف رسېدلی هم سپما شي.
250 میلیون ډالر یې د جنریټرونو دپاره طرحې باندې ډاکټر صاحب راغلی. یو کال کې څو کلي اردوګان، څلور کال کې به ټول کلي اردوګان په برق باندې استواري، شبکې برق باندې دوه کال نو دغه باندې ګوري چې څومره واردات کې دا فرق پر
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده چې جمهور رئیس غنی سره پارک کې د تیرې ورځې په غونډه کې حاضر و امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان صنعتکاران د برېښنا د نشتون د ستونزې تر څنګ د معیاري برېښنا د ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي.
موږ برق کې دوه مهمې ستونزې لرو، یو د برق نشتون وي او یو معیاري برق وي. له بده مرغه ځینې فابریکو ته چې نوې ایجادېږي برق ته لاسرسی نه لري او ځینې فابریکې چې پخوا ایجاد شوي هغه معیاري برق ته لاسرسی نه لري. له بده مرغه په دغه رو کولونو کې چې څه قراردادونه شوي هغه وسایل او لوازم د برق د ولټیج د منظم ساتلو دپاره د ډېرې ضعیف وسایلو نه کار خستی دا برق همېش استقرار نه لري، کله ولټ کار ته شي کله ولټ پورته کېږي. دا د موږ صنایعو واقعا ډېرې زیانمنې کړي.
ښاغلي کمینزاده ویل چې د نورو ولایتونو پرتله د برېښنا نشتون ستونزه د کندهار او ننګرهار پر صنعتکارانو ډېره ناوړې اغېزه کړې ده. هغه ویل چې دغې ستونزې له امله یوازې په کندهار کې 200 زیاتې فابریکې پرچاو شوي دي. د برېښنا موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د 200 میلیون ډالر څخه تر 200 میلیون ډالر پورې برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د وینا له مخې افغانستان د 2003 کال راهیسې 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت له بهر څخه برېښنا اخیستې ده. د اوبو او د برېښنا وزارت وایي چې افغانستان 4000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. په افغانستان کې اوس 1500 میګاواټه برېښنا شته چې 30% یې وارداتي برېښنا ده او پاتې 10% په کور دننه د اوبو د برېښنا د بندونو او یو اندازې د حرارتي برېښنا څخه ترلاسه کیږي. افغانستان تر اوسه د برېښنا سراسري شبکه نه لري او د برېښنا نه شبکې دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالې دي. د افغان حکومت وایي چې د یو سراسري شبکې د جوړولو کار پیل شوی او ژر به دا ټولې شبکې د یوې شبکې سره وصل شي. د کاسا زر پروژې د بشپړېدو لپاره 3 کاله په پام کې نیول شوي. پر دغې پروژې به 1.1 میلیارد ډالر په مصرف ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روانه هفته کې جنوب شرقي آسیا ته خپل لومړی رسمي سفر کوي، امریکا په دوامداره توګه د داسې یو میکانیزم غوښتنه کوي چې په قانوني لحاظ یې په اجرا کولو د داخلي خواوې مکلف وي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ځمکنیو ادعاو په سر د راپیدا کېدونکو تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ټیلرسن به د شمالي کوریا په ګوښه کولو کې له سیمه ییزو متحدینو څخه زیاته همکاري وغواړي. د امریکا ژغ د بهرنیو چارو د وزارت خبریالي نایک چین په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د چین د جدي خبرداري نه وروسته ویتنام هغه اجازه بیرته واخیستله چې د انجینرۍ یو شرکت ته ورکړې وه د چین په جنوبي سمندرګي کې د طبیعي ګاز د رایستلو لپاره برمکاري وکړي. دا د دوامداره جنجال او وروسته فصل دی چې په نړۍ کې په داسې سمندرګي باندې جنجال دی چې ګومان کېږي د طبیعي منابعو له کبله ډیر غني دی. توقع ده چې د جنوبي شرقي آسیا د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو وزیران کله چې دوی په منیلا کې غونډه وکړي د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې به د چلند اصولو چوکاټ ومني. په داسې حال کې چې د دغه میکانیزم ژمنه دا ده چې د جنجال په وخت کې به همکاري کوي او دا د چین د نفوذ په حیث لیدل کېږي ځکه چې په قانوني لحاظ څوک په اجرا کولو مکلف نه دي. امریکا به د جنجال د حل په میکانیزم باندې زور واچوي او د کښتیو د چلولو د ازادۍ ملاتړ به وکړي. د ختیځ آسیا او بحر کاهل د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال سوزان تورنتن وای
Destabilizing actions such as Chinese land reclamation, construction, and militarization of disputed features makes it harder for the region to resolve these disagreements.
د چین ځمکنۍ ادا د رغونې او جنجالي سیمې نظامي کېدو په شان د بې ثباته کېدو اقدامات د سیمې لپاره مشکله ده چې دغه اختلافات په سوله ییزه طریقه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن غواړي چې د چین سره د دغو اختلافاتو په باره کې کار وکړي. بیل دی چې خبره جنجال ته ووزی. په دوی کې د شمالي کوریا په خلاف د فشار زیاتېدل هم شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن انو وای
There is no future where North Korea holds nuclear weapons or the ability to deliver those nuclear weapons to anyone in the region, much less to the homeland.
د شمالي کوریا لپاره هیڅ راتلونکی نشته چې شمالي کوریا اتمي وسلې ولري یا د دې قابلیت ولري چې دغه اتمي وسلې په سیمه کې بل ته ورکړي. له دې کبله موږ د چین سره د انډیوالۍ غوښتنه وکړه. چین د شمالي کوریا سره 90% اقتصادي ورکړه راکړه کوي. تیلرسن به د جنوبي شرقي آسیا د بلاک سره له نرمښت نه کار اخلي او له دوی ډاډ ګیرې نه غواړي چې پیونګ یانګ منځوي کې بل د شمالي کوریا د چین په جنوبي سمندرګي کې د دوی اندېښنې تر سیوري لاندې راولي. د ستراتیجیکي او بین المللي مطالعاتو د مرکز غړی ګریګوري پولینګ انوای
And the fact is that North Korea matters a lot less for Malaysia or Vietnam or the Philippines than South China Sea does, which is right at their front door.
او حقیقت دا چې د ماليزیا او ویتنام او فلیپین لپاره د چین د جنوبي سمندرګي په نسبت شمالي کوریا لږ اهمیت لري چې دا دوی ته ډیر نږدې ده. نور بیا سمایزو متحدینو ته خبرداري ورکوي چې ښایي د چین د جنوبي سمندرګي په جنجال کې له واشنگتن نه عملي ملاتړ لاسته رانه وړي. بل هیتن چې له چاتم هاوس نه په سکایپ کې خبرې کوي او وایي
They felt that the Trump administration couldn't be relied upon to protect Vietnam's interests in such a confrontation. So I suppose this is a sign that governments in South Korea...
احساس کوي چې د ترامپ حکومت باندې تکیه نشي کېدی چې په دا رنګه جنجال کې به د ویتنام له ګټو نه دفاع وکړي. ځکه نو دا داسې نښې نښانې دي چې په جنوبي شرقي آسیا کې حکومتونه اندېښمن دي چې د ټرمپ حکومت علاقه نه لري چې د دوی له ګټو نه دفاع وکړي. ویل کېږي چې د کښتۍ چلولو د امنیت او د کوریا د ټاپو وزمې د غیر نظامي کېدو نه علاوه د تروریزم ضد سیمه ییزې هڅې د آسیان د جنډا په سر کې به وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، موږ مخکې د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د جګړې وروستی حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واخیست. مخکې په رپورټ کې هم داسې ویل شوي وه چې نن د ګریش په ولسوالۍ کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو تن ځانمرګ برید کوونکی لا هم مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې پر ضد عملیات په احتیاط سره مخ ته وړي. نو وروستي جزئیات د دې پیښې څه دي؟
دقیقا لا هم د صرافۍ په مارکیټ کې د ګریش په ولسوالۍ یو تن ځانمرګ برید کوونکی لا افغان قواوو سره په مقاومت باندې بوخت دی. او څو ورځې مخکې چې ما د ګریش په ولسوالۍ له امنیه قومندان سمنیار اسماعیل خپلواک سره خبرې وکړې، دویل چې د عامو خلکو د شتمنۍ د تاوان د مخنیوي په خاطر باندې دوی ډېر په احتیاط باندې دغه عملیات مخته وړي. په شروع کې داسې ویل کېده چې د صرافۍ مارکیټ ته 15 زره مرګي برتونکي ختلي دي، خو اوس دقیقه سوه چې دا ټول څلور تنه وه چې درې تنه یې وژل شوي دي او یو تن یې لا هم ژوندی دی او له افغان قواوو سره مقاومت باندې اخته دی.
پوپل صاحب، ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې ځینې بهرني وسلوال هم وژل شوي دي، دا خبره تر کومه حده پورې سمه ده؟
بلې، یو خدای دی چې په ګریش کې ولسوالۍ کې خپلواکو منابعو ته لاسرسی محدود دی، اما په مجموع کې د ګریش کې ولسوالۍ پر مرکز باندې یا د دې ولسوالۍ د سکوت لپاره دا د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو دوهم ستره حمله وه د دوو هفتو په جریان کې. که تاسو یاد کړئ تقریبا تېره هفته هم عیني حمله وه، خو هغه یوازې پر امنیتي کمربند باندې وه. اما نن د ګریش کې ولسوالۍ پر مرکز کې هم عیني وضعیت و، پر امنیتي کمربند باندې هم سربند څخه نیولې تر د ادم خانه پورې او په نورو ساحو کې، او تېر ماښام په یخچال کې چې یخچال ساحه دا د لشکرګاه وبخشي ګریش کې ولسوالۍ له هرات سره دا عمومي لار چې دا وسلې یعنی د عمومي لارې پر سر باندې د یخچال سیمه موقعیت لري، دلته انتحاري حمله وه چې بلچکونه هم الوزول شوي او دغه رسم ولسوالۍ مرکز کې دغه ډلې ځانمرګي بریدونه وسوه. په ژمن کې پر ټولو امحاله امنیتي کمربندو باندې دې ولسوالۍ دا 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 جنگ جریان درلودي دا چې بهرني اتباع په دقیق ډول باندې وجلسي ویږي نه وجلسي وي خموش لامتي مقامات سره خبرې کوو په خاص ډول باندې کوندان د کلی اردو چې د دې عملیاتو مشري مخته وړل هغه ویل چې درنې وسلې چې د دولت مخالفو وسلوالو په دې روسي کې ترلاسه کړي دي د دغو وسلو او د ماینونو د استعمال تر ډېره پورې مسؤلیت د پاکستاني او ایراني اتباعو دی چې ایراني اتباع دا ځل ډېر داسې بربند دی یاد کړل چې هغوی هم په ډېر فعاله توګه باندې په دې جګړه کې وجود درلودي او وژل شوي هم دي ولیکن دقیق چې دا دې ونه شوي مګر یو شي بیا هم واضح کوم چې خپلواکو منابعو ته چې مثلا موږ کوم لاسرسی لرو بشکل سوالی کې رابطه ډېر ډېر یعنې مخابراتي اړیکې هم پکا دي فقط زموږ ډېر تکیه پر امنیتي منابعو ده ولیکن د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ویان دي کار یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلو بیان کې ویلي دي چې دوی په د ادم خان کې د اردو پر پیغام دي کارګا باندې موټر بم حمله کړې ده دغه راځي د صرافي په مارکیټ باندې کړې او په نور ساحو کې هم کړې
په دې حمله کې خو ملکي خلکو ته تاوان نه رسیدلی په پلسې
بله ملکی خلکو ته تر اوسه د تلفات په اړه باندې موږ کوم خبر منل لرو تر دې پورې چې موږ د شفخانې د ګریش ولسوالۍ د روغتون له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او یا هم ځینې نور هغه روغتیایي کسان چې په دې برخه کې زموږ خبري منابع جوړېدلی شي هغوی تر اوسه پورې موږ د ملکي تلفات په اړه باندې څه نه دي ویلي او موږ هم ډېر په دقت باندې د ملکي تلفاتو مسایل ته تعقیبوو خو داسې راپور موږ تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي فقط دغه د صرافي مارکیټ کې چې کوم انتحاریان داخل شوي وو سهار وختي د ولسوالي بازار هم تړل شوی وو په دغه ساحه کې نږدې دوکانونه هم سه تجارتي بازار هم د ولسوالي تړلی وو د سهار رئیس نن ټول ورځ او په زمن کې د عمومي شهرا د کندهار هرات دا هم د ورځ تر ناوخته پورې ترافیک پر مخ باندې تړل شوی وو ډېرې مسافر بری بسان هلته ایثار پاته وو د هرات له مسیر څخه راغلي ګریش ته نه رسېده په دغه ساحه کې چې دوی باید د ګریش ولسوالي ته کړي وای کندهار ته راغلي وای هغوی مالته بند پاته وو د روسي کې چې د موټران راله اما لاره بیا هم مطمئنه نه ده د ډېرو مسافرینو لپاره د جنگ د خاطر څخه خپل سفرونه چې د هرات راوي کېدل هلته مثلا نیمګړي پریشتي هم د کندهار څخه چې هرات تلل نو په مجموع کې موږ د ملکي خلکو تلفاتو کوم خبر نه لرو او دغه د صرافي په مارکیټ کې څوک ونه اصلا سهار وختي دا کسان خسري دي او بازار هم تړلی وو
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غ آشنا رادیو ده د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جاني خيلو ولسوالۍ بیرته نیولې ده د چارواکو په وینا د دې ولسوالۍ مرکز ته تیر شپه افغان امنیتي ځواکونه ننوتلي دي خو طالبانو ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز لا هم د دوی په ولکه کې دي ابراهیم رحیمی د تلیفون په کار شدی او خلیل خان به ښه نو زموږ خبريال ابراهیم رحیمی به په دې باره کې رپورت راکړي
د پکتیا پر جانخیل ولسوالۍ د جولای میاشتې په څلورشتمه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي وو د ځینو سرچینو په وینا د یوې ورځې او شپې له سختې جګړې وروسته ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې وه خو ولایتي چارواکي وایي چې د څو ورځې پرله پسې نظامي عملیاتو وروسته افغان امنیتي ځواکونه تېره شپه د جانخیل ولسوالۍ مرکز ته ننوتلي او له لاسه وتلې سیمې یې بېرته نیولې دي د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل عملیات له دې کبله ورو پر مخ روان وو چې له یوې خوا په لارو کې طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي وو او له بل لوري د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه کوله
په دغو عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو ګډون کړی وو چې له هر یو ارګان نه چې ځواکونو ګډون درلود او په بریالیتوب سره دغه عملیات د شنبې تر سهاره روانو چې بالاخره ټول د جنخیل ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو نه تصفیه شوې
د حکومتي سرچینو د معلوماتو پر اساس د جنخیل ولسوالۍ په جګړه کې چې د جولای میاشتې له څلورشتمې پیل او تر نن پورې دوام وکړ شاوخوا 150 وسلوال طالبان وژل شوي او 122 نور ټپیان دي د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په وینا په وژل شوو کې د ذوالفقار او حزب الله په نومونو د دوو مهم طالب قمندانانو تر څنګ تر شلو ډیر بهرني جنګیالي په ځانګړي ډول پاکستاني اتباع هم شامل دي عبدالله حسره زیاته کړه چې په یاده جګړه کې 14 افغان امنیتي سرتیری هم وژل شوي او 18 نور ټپیان دي په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل حکومت ته وړاندیز لري چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره د امنیتي ځواکونو د پوره تشکیلاتو ترڅنګ هغوی پر اړینو تجهیزاتو سنبال او په خپل وخت اکمال کړي.
د دې ولسوالۍ لپاره هغه څه چې مهم ملبې کړل شوی وای، هغه نظامي تحقیقات ول چې باید راغول شوی وای، هلته مستحکمې مرزګانې باید جوړ شوی وای، په یو شمېر سیمو کې باید چرنیز عملیات ترسره شوی وای، خو بدبختانه دا کار ونه شو. ولی اوس هم چې ولسوالۍ د حکومت کنټرول ته لویږي، ضرور دا دی چې لومړی باید دشمن با تدبیر مسلکي ور خلاص باید هلته ځای پر ځای شي، تر څو د دولتي حاکمیت لپاره د هغوی د پراخوالي او د هغوی ساتنې لپاره کار وشي. یو شمېر هغه سیمې چې ترې تهدیدات موجود دي، په هغو سیمو کې باید محکمې ملتګانې او پوستې باید واچول شي، تر څو په دایمي ډول هلته د دښمن مخه ډب شوې وي.
بل لور ته طالبانو نن رسنیو ته په یوه لیږلي تلیفوني پیغام کې د حکومت له لورې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیونې خبر رد کړی دی. طالبانو ویلي چې د ولسوالۍ مرکز اوس هم د دوی په کنټرول کې دی. شاوخوا یو کال مخکې هم وسلوالو طالبانو د بریدونو په ترڅ کې جانیخیل نیولې وه، خو تر لنډې مودې وروسته د نظامي عملیاتو په ترڅ کې حکومت بیرته په خپل کنټرول کې واخیستله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اردوونکو، څنګه چې په راپورټ کې مو اوریدل چې د پکتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت د جانیخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلي ده. زموږ سره د ټلیفون په کرښه دا اوس زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی را سره دی. ابراهیم رحیمی صاحب، خبرونه شروع کړه، زه ته وایم اوله پوښتنه دا زر کوم که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه څه معلومات ورکړئ چې دا یاد ولسوالۍ په کوم ځای کې موقعیت لري، د نفوس اندازه څومره ده، او نورې داسې کومې ولسوالۍ دي چې د طالبانو د نفوذ او یا د تهدید لاندې دي؟
جانخیل د پکتیا په ختیځ کې له خوست سره سرحد لري، د خوست له صدرۍ او مساخیل ولسوالۍ سره. دا غرنۍ منطقه ده، د جغرافیې له پلوه پیچلې منطقه ده، ځنګلي سیمه ده. د پکتیا له نورو ولسوالیو، چمکني، لجه منګل او ورسره څنګ کې نورې پرتې ولسوالۍ لکه زیاریوب سره لارې لري، احمد خیل ولسوالۍ سره لارې لري. دغه ولسوالۍ ته طالبان معمولا د سرحدي سیمو څخه راتېرېږي، بیا له زیاریوب دي لجه منګل نه تېرېږي او جانخیل ولسوالۍ ته ځان رسوي.
سره سره څومره ډیر موقعیت لري د پاکستان سره؟ سره
دا ولسوالۍ له پاکستان سره یا له ډیورنډ کرښې سره نږدې نه ده، پاکستان سره سرحد نه لري. خو د خوست له دوو ولسوالیو، مساخیل او صبری، سره سرحد لري. د استراتیژیک لحاظ دا ولسوالۍ په دغه زون کې یا په دغه سیمه کې په دغه ولسوالیو په کچه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي، ځکه ګومان داسې دی چې که طالبان په دغه ولسوالۍ کې خپل مرکزونه پیاوړي کړي، له دغه ځای بیا کولی شي ځانونه سره منسجم کړي، د افغانستان په نورې منطقو په ډېر اسانۍ سره بریدونه ترسره کړي. د افغان حکومت لپاره د دغه ولسوالۍ ساتل هم ډېر مشکل بریښي، ځکه هلته د امنیتي ځواکونو تګ راتګ هم ستونزمن دی. کله نا کله چې بریدونه کېږي، نو بیا چې نور مرستندویه ځواکونه سیمې ته رسېږي یا لیږل کېږي، په لارو کې د طالبانو له قانون سره مخ کېږي. په زیاتره مواردو کې د طالبانو له لورې له ښخ شوو ماینونو سره مخ کېږي، چې دا د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ په سیمه کې بلل کېږي. نو د څېړونکو له نظره یا د چارواکو او د سیمې خلکو له نظره، که چېرې طالبان په دغه ولسوالۍ کې خپل مرکزونه پیاوړي کړي، د پکتیا، خوست او د سیمې د نورو ولسوالۍ لپاره سترګواښ کولی شي.
او که په لنډه دا راته ووایاست چې د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پاکستانی ملیشې هم وای شاملې دي، په دې اړه څه معلومات تاسو لري؟
په تیرو جنګونو کې هم افغان چارواکو ویلي وو چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جنګېدونکو طالبانو کې پاکستانی ملیشې یا نور بهراني جنګیالي شامل دي. په دغه جګړه کې هم د پکتیا ولایتي چارواکو د پاکستانیانو د پاکستانی جنګیالیو په ارتباط راپور ورکړ، د چارواکو په وینا په دغو جګړو کې د حزب الله په نوم سره د طالبانو یو قومندان چې جانخیل ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی وو، دوی وایي چې دا د ډیورنډ کرښې ها غاړې د تر منګل د سیمې اوسیدونکی وو او په دغه جګړه کې وژل شوی.
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ابراهیم رحیمی صاحب، زموږ خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. ستاسو ډېر کور ودان او درنو اوردونکو، زموږ خپرونې پر دې ځای پای ته ورسېدل او دری برخې همکاران په سټوډیو کې دي، خپل خپرونې ته ادامه ورکړي.